شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. دا خبري مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد تدران راسره مرسته کوي. السلام علیکم. طالبان وایي چې د کابل د حکومت ټولې هڅې دا دي چې طالبان د سولې خبرې ورسره وکړي، خو دوی دې ته چمتو نه دي. حکومت چې د قطر سبانۍ غونډه یې لغوه کړې ده، وایي چې اوس یې تمرکز د سولې پر مشورتي جرګې دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
پتاکه مهمو خبرونو لندیز. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې په هرات ولایت کې درې امنیتي کارکونکي په یو چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ دېرش تنه وسله وال طالبان وژل شوي دي. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا ازمویل شوې بالستیک توغندۍ نه وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې په هرات ولایت کې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله درې تنه امنیتي کارکونکي وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي رسنیو ته وویل چې د ملي امنیت کارکونکي یو مشکوک موټر پیژندلی و چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو. د ښاغلي رحیمي په خبره تخنیکي ډلې د دې موادو د شنډولو هڅه کوله چې چاودنه وسوه. نوموړی زیاتوي په دې پیښه کې د ملي امنیت ریاست دوه نور کارکونکي ټپیان شوي هم دي. دا پیښه نن مازدیګر په هرات کې د ملي امنیت ریاست تیر مسوی ده. تر وسته د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ دېرش تنه وسله وال طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه راغلی چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی د ګیرو آبن او د دې ولایت مرکز څخه د وسله والو مخالفینو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د خبر له مخې د وسله والو طالبانو یو شمېر نقلیه وسایط د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې نن د دې ولایت یو قومي مشر د وسله والو لخوا په ډزو وژل شو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار دویم ناحیې اړوند ننګرباغ سیمه کې د الفتح په نوم جومات کې د هسکي مینې یو قومي مشر چې ګلخالد شینواری نومېدو، دا د تروریستانو له لوري په داسې حال کې په ډزو شهید کړی شو چې په جومات کې د لمانځه ادا کولو په موخه د جمع انتظار یې کوو.
د دې پیښې اصلي دلیل معلوم نه دی، خو د ننګرهار چارواکي وایي تر دې وړاندې هم وسله والو تورستانو د دغه ولایت په جماعتونو کې ورته بریدونه کړي دي او ملکي خلک یې په نښه کړي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه تېره شپه د تخنیکي ستونزې له کبله د پنجوایي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لوېدلې ده. ښاغلی اسحاق زی زیاتوي چې بهرنیو ځواکونو نن سهار تر دې پیښې وروسته د الوتکه له هوا څخه ویشتلې او له منځه یې وړې ده. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه تر ډېره له بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسله والو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناټو ځواکونو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا ازمویل شوې بالستیک توغندۍ نه وه. پاتریک شانهان د پنځمې په ورځ د دفاع وزارت په مقر کې د خبري اعلان وکړه. ښاغلی شانهان دغه ورځ ویلي چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل تیارسي حالت نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا لخوا د نوي ازمایل شوي وسلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د رواني ونې د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د یوې نوې تاکتیکي وسلې چې په یوې پیاوړې سرګلولې سنبال ده د ازموینې څارنه وکړه. ټاکل شوی د اوکراین د ولسمشي انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نماینده نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل کېږي، د اوکراینی هنرمند او کمیډین ولادیمیر زلینسکي او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټېډیوم کې ترسره کېږي. دا سټېډیوم د اویا زره کسانو د ګډون ګنجایش لري. ټاکل شوی د دې هیواد د ولسمشي انتخاباتو دوهمه دوره د اپریل پر یوویشتمه نېټه ترسره شي. پیترو پروشینکو په یوه تلویزیونی وینا کې له رای ورکوونکو غوښتي چې د ده ملاتړ وکړي. او د شمالي ایرلند په لندندری ښار کې د تیر شپې تاوتریخوالي له کبله یوه خبریاله وژل سوې ده. پولیس وایي د نوي آی آر ای په نوم یوې ناراضي ډلې باندې شک لري چې پر 9 کلنې الیرا مکی یې ډزې کړې دي. مکی د بلوا پر مهال په لاندروورز سیمه کې وه. هغه ځای کې پیترولي بمونه، خښتې او بوتلونه د پولیسو پر لور ویشتل کېدل. دغې خبریالې په خپل وروستي ټویټ کې د پولیسو او بلواګرو ترمنځ نښته یو لیونتوب بللی و. د خبرونو پای.
دا سجی رډو ماشامنې خبری مچل اوري. وړاندې به واوري چې طالبانو افغان حکومت ملامت کړ چې د قطر غونډه یې ګډه وډه کړه. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
د قطر د غونډې په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایت کوي او له هغوی سره د خواخوږي کوي.
کونړیانې د ښځو او نجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند، خو خپل خاندان له لاسه ورکوي، مورګان خپل بچی له لاسه ورکوي. زه مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
او لدی به مو خبر کړو چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سخته جګړه شوې. طالبانو نن په یو بیان کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د سولې د خبرو لپاره یې په لیست کې داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو. ارګ بیا طالبان ملامت کړي دي چې د قطر په لاس د خبرو لپاره بل لیست چمتو کړی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د قطر په دوحه کې د بین الافغاني غونډې له لغوه کېدو وروسته طالبانو او د افغانستان حکومت پر یو بل د دې غونډې د فسخه کېدو ملامتي واچوله. ټاکل شوې وه چې نن جمعه له افغانستان څخه شاوخوا 250 تنه دولتي چارواکي، د مدني ټولنې غړي، سیاستوال، د ښځو استازي او پخواني جهادي مشران له طالبانو سره په دوه ورځنۍ غونډه کې کښېني. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې غوښتل یې دا غونډه له طالبانو سره پر رسمي خبرو بدله کړي، حال دا چې دا د دې غونډې هدف نه و. طالبان له امریکایانو سره د سولې خبرې کوي او وایي چې د افغانستان له حکومت سره نه شکیږي. دې ډلې همداراس ویلي و چې د قطر د غونډې ټول برخوال باید د افرادو په توګه خپل شخصي نظر څرګند کړي، نه د افغانستان د حکومت. تېره اونۍ طالبانو په غیر مستقیم ډول د دوحې په غونډه کې د حکومتي چارواکو ګډون ومانه، خو ټینګار یې وکړ چې هغوی د عادي افغانانو په توګه په غونډه کې ګډون کوي. د ډلې نن جمعه وویل حکومت په دې خاطر د دوحې د غونډې د لغوه کېدو مسؤل دی چې زیات شمېر کسان یې دې غونډې ته لېږل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د قطر د غونډې پر لغوه کېدو خواشیني ښکاره کړه. د دې غونډې پریکړه د فبروري په 16 نیټه د مسکو په غونډه کې شوې وه. که د قطر غونډه نن جوړه شوې وای، دا به له 2011 میلادي کال را په دیخوا د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وه. د 2011 میلادي کال په جولای کې طالبانو او افغان چارواکو د پاکستان اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه، خو همغه مهال د افغانستان د حکومت له لوري د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې اعلان پلمه شو چې طالبان خبرو ته دوام ورنه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي د کابل حکومت له دوی سره په قطر کې د سولې د خبرو لپاره داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو، نه د ولس. انټرفاکس اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبرې راخیستې چې وایي ولسمشر اشرف غني د افغانانو خپل منځي خبرې ګډوډې کړې چې موږ یې ناهیلي کړو. د دې خبرو په اړه نن اسوسییټډ پرس اژانس د افغانستان د پخواني ولسمشر مرکه خبره کړې ده. حامد کرزی دغه اژانس په مرکه کې پرته لیدې چې یو لوری ملامت کړي، د امریکا پر متحد ایالاتونو شخ کړي چې په دې برخه کې هلې ځلې وکړي او فشار راولي چې دا خبرې وشي. شاغلی کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره ډیر مناسب کاست دی. بل لور ته ارګ وایي له طالبانو سره د قطر سبانۍ غونډه لغوه شوې، خو اوس دوی د سولې پر مشورتي جرګې تمرکز کوي. جمهوری ریاست وای چې د مشورتي لوی جرګې تدابیر نیول شوی او څه باندې یوه اونۍ وروسته به په کابل کې پرانستل شي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
ښاغلی مرتضوي دا هم وویل چې د افغان حکومت له لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ورتلونکي پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر له لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز و چې د هېواد د بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل و. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویې جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په نهمه نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هېواد په کچه به پکې 2500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړ.
اسی تدابیر نیولې دي او بل لاره چې اطمینان ورکوي د افغانستان ولست هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدل ته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق مرخیل وایي د دغه جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
طالبان وایي چې د قطر غونډه د دې لپاره ګډوډه شوه چې کابل حکومتي کسان دې غونډې ته معرفي کړي وو. ارګ بیا د قطر له لوري افغانستان ته سپارل شوی لست د افغانانو لپاره سپکاوی بولي. د سولې د خبرو لغوه کېدل به د سولې روان بهیر اوس ټکنۍ نه کړي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستې.
اول خو متاسف سره چې یو فرصت مو له لاسه ورکړ. زه فکر کوم چې سره له دې چې د سولې بهیر یو ساده بهیر نه دی، مغلق مسله ده او ایجاب کوي چې دې باید به حوصلې سره چلند شي. خو دقیقا قطر کې مذاکرات کولای شوی چې موږ هم مخکې کی اوس باید نوی پکې کوو، یعنی قانون استفاده وشي تر څو بیا رښتیا ورسیږو. دقیقا د مذاکرات لاره کېدل د سولې خبرې تکنه کېدل کولای شي.
د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول ارګ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د قطر حکومت دوی ته یو لست سپارلی و او دغه لست د افغانانو ارادې ته سپکاوی دی. ستاسو په باور د هیوادونو ترمن د روابطو په ارتباط دغه څه مفهوم لرلی شي په اعلامیه کې؟
دا د کړکېچن حالت نمایندګي کوي چې د قطر او د کابل په منځ کې وجود لري. په طبیعي ډول کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایه کوي او هغوی سره د خواخوږي کوي. دا ټوله خبره له همدې ژنه الهام اخلي، اما په څنګ کې د تمره توجه وکړو چې باید کابل خپل دغه اقدامات سره او په دغه اشارات سره غواړي خپل نیمګړتیاوې په بل چا باندې واچوي. اما په هر صورت د دې خبرې زارول د کابل او دوهې ترمنځ مناسبات اخلالولی شي.
د افغانستان حکومت ویلي دي چې اوس د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. آیا دغه جرګه د دغه چانس ځای نیولی شي چې ستاسو په وینا ځای شوی؟
زه فکر کوم نه. دا د نن په اړه چې اول د لوی جرګې لپاره یو اجماع وجود نه لري او له بلې خوا دغه جرګه یوازې د افغانستان د حکومت یو اړخ چې هغه ارګ ده دایروي.
د افغانستان دننه د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات، جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو او د ارګ ترمنځ اختلافات او همدارس د ځینو سیاسي کسانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ اختلافات، آیا په مجموع کې د افغانستان په ډیر زیان نه دي د سولې په دې خبرو کې
کاملا دا د هغه بې باورۍ زیږنده ده چې په حقیقت کې ارګ رامنځته کړې ده او په یو ډول فربانه سیاستونو سره د افغانستان په افغانستان کې د سیاسیونو ترمنځ یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړې.
نو که چېرته داسې وي چې مشکل په ارګ کې وي لکه څرنګه چې تاسو وایستئ، د حل لاره څه ده؟ ځکه په افغانستان کې داسې یو مرجع نشته چې هغوی بیا له طالبانو سره د خبرو صلاحیت او واک ولري.
په دې کې شک نشته چې یو طرف د قضیې باید د افغانستان دولت شي. زما عقیده دا ده چې ارګ باید له خپلو تېرو تېروتنو نه زده کړي او د بحران مدیریت وکړي، اول په داخل د حکومت کې وزرېغنې خصوصیانو ته باید اعتماد رامنځته کړي او کار کړه چې سیاسیون د ارګ شاته ودرېږي، طالبان په طبیعي ډول
دغه متفرق سیاسیون چې په افغانستان کې مطرح شوي دي، آیا ممکنه ده چې سره هم نظر شي او په یوه نظر شي؟
زه فکر کوم چې که چېرې یو مدیریت رامنځته شي ولې نه، یو محور رامنځته شي ولې نه، او دا بهترین محور خپله ارګ ده چې دا فضا رایجنه کړي، اوس باید دا فضا بهتره باندې اوسي.
له ښاغلی سنګزی په مننه بیا هم د سولې پاړه په کونړ کې شزی وایي په روانو جنگونو کې تر ټولو ډیر زیان شزو او جنو ته رسیدلی. نوشکیل لوري طالبان او حکومت د سولې خبرې په خپلو کې وکړي. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې خويندې او میرمنې وایي څلوېښت کلنې جګړې ترې ډیر خپلوان اخستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه ده لیدلې. د بی بی فاطمې لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې د خويندې ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويندو پلرونه لاسې ورکړه، زین چې دی ورونه لاسې ورکړه، د کورنۍ نږدې خپلوانې لاسې ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتلی، هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي، هر وخت یې سترګې سرې وي.
مثال یادې د سمې بي ټولګي زده کوونکي په روان جنگ کې خو خويندې او میندې ډېرې ځورېږي، ځکه چې خويندې خو خپل خاوندان له لاسه ورکوي، مورګان خپل بچي له لاسه ورکوي، بي سرپرسته کیږي، یعنی بچي بيخي اعتماد شي، هیڅوک هم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد نه لیدلې.
میرمنی وای د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او له وژل شو کسانو به سرپرسته او به څوک کورنۍ پاتې کیږي.
زمانم ساره دی په دې کې چې دی نه خو نه مند مو ډیر زیات، یعنی دردی، یعنی ځنه داسې خو نه میشن تر دې چې خپل غوادي هم نه ویلیدلې، خو د لاس ور کړی، او ځنه زمنګ مشمن هم داسې دي چې خپل پلاران له لاس ور کړل او یتیمان شول، هم داسې پات شول په میدان کې، او مند مو هم داسې پات شول.
دوی وای پردی افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري، نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هواره کړي، چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان دی.
نوم سلما ده، د دم کلی اوسیدونکی ما، باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبرو ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکاله او آرامه ژوند وکړی شي. زه له مخالفینو ورونه غوښتنه کوم، جنګ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خو نه دی، زمونږ کونډې کیږي، زمونږ خویندې کونډې کیږي، زمونږ میندې بوري کیږي، امریکایان خو نه بوري کیږي، نه کونډې کیږي، هغه خو نه ژړېږي، ژړېږو مونږ. باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشي زمونږ له دولت سره کینی. زمونږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
په کونړ کې خويندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي، چې کېدای شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې وه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان امنیتي چارواکي وایي د لویدیځ نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سخته جګړه شوې او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. له سیمې زموږ خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان امنیت قومندان جنرال محمد صابر آرین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ګندله بوک سیمه کې پولیسو سره په جګړه او د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو بریدونو کې د څو مهمو قومندانانو په ګډون اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي.
ولسوال سابقشان به نام جنت گلم کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
یکی از وای د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوال وژل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګجر په ګډون اتلس تنه وسلوال وژل شوي دي. خاغلی آرین زیتوی چې سیمه کې اوس هم بې پیلوټه او کشفی الوتکې الوتنی کوي او دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو په ځانګړي ډول هغو ساحو ته له تګ څخه ډډه وکړي چیرته چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. قومندان وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د حکومتي مسؤلینو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وړي چې په ټول هیواد کې طالبانو د الفتح او حکومت د خالد په نوم پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. ولس په جنگ کې له ښکېلو اړخونو د عملیاتو د اعلانولو په ځای د اوربند د اعلان غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. فیروزه عزیزي له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نویو غړیو 200 دی وړاندې اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر اساس نوی ملي شورا پرانیزي. د دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته په تمه دی، دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروستۍ شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسي جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
د کوچیانو حوزه پاتې ده چې ښایي د یک شنبه یا دو شنبه په ورځ وروستۍ شي. د پکتیا هم په خلاصېدو دي، ښایي د شنبه په ورځ راوستول شي. کندوز، بغلان او میدان وردګ پاتې ولایت نه دي چې د راتلونکې اونۍ تر پایه به له کابل او ځینو حوزو پرته وروستۍ شي.
تمه وه چې د افغانستان ولسمشر یوه نیمه میاشت وړاندې یعنې د هود په 16 نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسي جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي، خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نه وروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. د دغه هیواد د ولسي جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. د دغه قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي ازل او ممنوع الخروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار له پیل نه یوه میاشت کېږي، نوی غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه دي توانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال وایل شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایت ها نتایج شانو زلو نشده.
د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوی. هله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوی پارلمان له نوی جوړښت سره اعلان کړو.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به ژر اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره دې د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده، د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته د مونږ دا ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفونه شبکه لګېدلې ده روشان. هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یوه غټه ستونزه ده. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و، یعنی هسپتال و، سرکوري هسپتال و، هغه په بمونو ورد څوک یې پوښتنه نه کوي. مونږ ته زر تر زره یو بل هسپتال جوړ کړي. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي. بله د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی.
محمد رحیم د کابل څخه چرخی له زندان څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره محسن مضمود له ولفورو چارواکو څخه دغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې زموږ پیوازان راځي، یا دلته چې زموږ سیاسر راځي، یا سپینږیرې راځي، یا خلک راځي، هغه وروره ټول د ولایتو بنجار دي. دغه مشکل دغه مشکل سره مخ خو خدای دې وکړي چې دې چې د جتي پام وسي، پاملرنه وسي. وروره له ولایتو څخه موږ ته په میاشت په پنځو میاشتو کښې به حتی په پیل کښې خلکو ته یو پیواز یو څوک راځي پوښتنې ته، هغه بیا یو شی ورته راوړي. مقصد دغه چې ډېر شان دي چې هغه شان دروازه باندې بیا نه را پرېږدي، او هغه چې که دلته اوس تاسې راسه یې ګوري خلک کښې به یو کس په هېواد دغه روین را وړي، یا به یو بل شی را وړي، او بل خط ری شی را وړي. مګر نور ټول دغه خبرې نه که مسلمانان په ازادېږي په دغه ځایو باندې دا شان دې ګرځول کېږي، زموږ نیم شان دلته نه را پرېږدي. وروره دلته بیا په دوچان ته را باندې خرڅوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کوي، او دغه ته یو جدي پاملرنه وسي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امریکا د متحد ایالاتونو له لوري د دغه هیواد په ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو خپاره شوی راپور ګڼ غبرګونونه پارولي. روسیې لومړی دا راپور رد کړ، او اوس یې ادعا کړې چې د دوی د تورونو لپاره مولر د شواهدو په نشتوالي اقرار کړی. خاص څارنوال رابرټ مولر د امریکا د متحد ایالاتونو په ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه وڅېړل. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
موسکو په بې ځایه توګه ادعا کړې چې رابرټ مولر منلی د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه شواهد نه دي پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویلي چې د مولر په راپور کې داسې دلایل نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا دې پرې ثابته شي. رابرټ مولر د امریکا متحده ایالتونو د 2016 کال په ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. د مولر څه باندې 400 مخیزه ایډټ شوی راپور پرون خپور شو، او هغه موندنې تایید کړې چې د امریکا په انتخاباتو کې روسیې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون وویل د مولر راپور ښیي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې، خو ټرمپ او ټیم یې لاس نه و ورسره ورکړی. د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د ده څېړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاسوهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. د 2016 کال په انتخاباتو کې چې د روسیې د لاسوهنو له تورونو سره مل و، ډونالډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسېد. ولسمشر ټرمپ د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوښي وښوده، او ویې ویل چې نه کوم سازش شوی و او نه هم چا د تحقیقاتو مخه نیولې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دفتانه پراسولې سمس کلی کې د قطر د غونډې لغوه کېدل د افغان دولت له لوري مثبت ګام دی. د قطر په شمول باید هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې د سولې په دې بهیر کې لاسوهنه وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکي، اصلا طالبان د مخامخ خبرو واک نه لري، که دوی په خپل سر وای له افغان پلاوي سره به یې مخالفت نه کاوه. بصیر هلمند له کابل لیکي، د قطر د غونډې تحریم د افغانانو په خیر نه دی. رحیم الله مقدس له مارجې لیکي، د قطر د غونډې د لغوه کېدو ملامتي د افغان حکومت ده. عبیدالله پر استول اس ام اس کې پوښتنه کړې ده چې د قطر غونډه اولې ګډوډه شوه. په دې اړه مو د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې راپور درلود چې طالبانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره یا داسې لست انتخاب کړی وو چې هغوی د حکومت استازي وو نه د خلکو، او ارګ بیا طالبان ملامته کړي دي چې د قطر په لاس د خبرو لپاره بل لست چمتو کړی وو.
ملنګ جان له کونړ پر استولې سمیس کې لیکي له حکومت او طالبانو هیله لرو چې پر یو بل د تورونو پر ځای عملی ګامونه د سولې لپاره واخلي. فضل کریم درویش پر استولې سمیس کې لیکلي دي د پکتیا له ځاځي اریوبه خدای پاک دې نور افغانستان ته سوله راولي. له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده. د ازادي راډیو په بل خبری مجله کې فرشته نگاله تاسو سره ده. فرشته جانب خیر راغلی.
تشکر احمد، چې برخسته نباشین، شامتان بخیر.